څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي شی چاري. ولسمشر اشرف غني د افغان حکومت د سولې تګلاره روښانه کړه. ویل چې یو لړ ضمانتونه هم پکار دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په غور کې د یو وژل شوي خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړی د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړی چې تیره شپه ووژل شو. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلار وایي افغان ولسمشر ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر خوشي شي، او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړې ده چې الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی. بشپړ خبرونه. په غور کې د وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپلې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤول کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به لرې نه کړي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو، او تیره شپه یوې وسلوالې ډلې د هغه پر کور برید وکړ. د غور امنیه قماندان عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی.
درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو له حملې وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیږي ویني چې طالبان تښتېدلی دي.
د عادل پلار د ولسی پاتسونوالو مشر امان الله بیک په دې وژنه تورن کړی، خو امان الله بیک او همداراز د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پوځ سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې انا ګیرت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې وویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمن سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارن باور له قوله ویل شوی دی چې برلین له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینې وړ مورس په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو لوړاندیز سره رضایت څرګند کړ. په بلخ ولایت کې د تښتول شوی ماشوم عبدالروف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر ژر خوشي شي. د عبدالروف پلار محمد نبی ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له ده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنځشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنې چې له موږ سره یې وکړې هیله بخونکې وې. راته یې وویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، او په نږدې راتلونکي کې به عبدالروف جان خوشي شي.
نه کلن عبدالروف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو، او که څه هم د هغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډیر اعتراضونه وکړل، خو د دې ماشوم د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر روانې یکشنبه به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي که نه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل تر راشد خان د ټپي کېدو اله تر اوسه معلوم نه دی. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سې شنبه په ورځ د مارچ په دوهمه پیلېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدراعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه وبلله، او ویې ویل چې پوځ باید په سیاسي چارو کې لاسوهنې ونه کړي.
پوز اجازه نه لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي، بلکې دوی باید د خلکو او انتخابي چارواکو اطاعت وکړي.
بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو پرون د شاوخوا لس زره کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې، او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري، نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو له کبله اندېښمن دی. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوز له هوایي حمله وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غکړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا د پاوز وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې دروانی میاشتې د راکټي بریټ په جواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنگرونو بمباري کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه له دې حمله یوازې څو ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړي. د ایران د حکومت د رسمي وی پانی د راپور لمخه ظریف لخپل سیال فیصل مقتد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لوی دی زوال باید د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روخانه نه ده چې د دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته و. پینټاګون وایي په نننی حمله کې چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لمرنۍ پوځي اقدامو د سوریه او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډیر تاسیسات پنه ښول. پینټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران په لاو ملیشو ډلو کتایب حزب الله او کتایب سید د شهده مرکزونه او د روسي د زندانونو مسولو چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیشن بندیوان مشر الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی خو د نوي زندان د موقعیت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د محبسونو د خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر کلاشنکوف نن جمعه ویل چې ناوالنی هغه ځای ته لیږدول شوی چې د محکمې د حکم په اساس باید د حبس وخت پکې تیر کړي.
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپښنیوی او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پالوي د سولې په تګلارې کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه ونړي باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې لڅلر وش مکتبونو یوازې شپږ شونځي ودانې لري.
کله چې راشو باراني زمونږ باران د وژنه مکتب رسخت شي زمونږ جامع کتابونه ارسلام دي شي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وای
ټول غاری په اړه متحده امارات کې دي او ټول تمویل په څوري دا په خصوصان او زمبابوي ترمنځ تمویلو به هم وخت یې لري.
په دې خبرونه کې مو د زرغون خوست له حشر هم خبرو.
مستوی ځوانانو دی وو دولاسیا شر په ترڅ کې په زرغون نیلګي کې نوولین دا لړۍ بلا دوام لري.
افغان ولسمشر وایي د سولې خبري یوازې له طالبانو سره خبري نه دي. د سولې لپاره یو لړ سیمایز او نړیوال تضمینونه هم په دې کې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی داسې محل دا څرګندونې کړې دي چې د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. په دې اړه له کابله راپور لرو.
که څه هم له یو وګده ځنډ وروسته په دوحه کې د سولې خبرې بیا پیل شوې خو افغان حکومت افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه ګڼي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره د سولې خبرې نه بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې معیار دولت جوړونې او بازار جوړونې تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویلي سوله یې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یوه نقشه هم لري. ولې د هغه په خبره د افغانانو د حق له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې غصب شوی دی. خود افغانستان حکومت لچا د سولې لپاره نړیوال تضمین غوړي. د جمهور ریاست د بیان رستيال د واخان مینپال د جمهور رئیس غنی د سرګندونو پاړه وویل
سیمه نړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمیر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بل خوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به خپل ټولو کلیدی متحدانو او د امنیت شورا لغړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمن کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې حسي او سولېز خوځښتونه پیوړی کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوي هوکړې نه مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنځشنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې خبريالان ادعا کوي چې د کندز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبريالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبريالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل له کندز په دې راپور کې.
په کندز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. کچیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغه په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه ښه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپلې خوښې په مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستن. مشکلات منباره ها با نهاد های حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبریالان اطلاعات و تا دلسرسی پا برخه کې لستونز سره مخ دي. موږ څو ځلې د غستونز له چارواکو او د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان خبريالان له بیلابیلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په شمول د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې څو تنه خبريالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنوي کارکونکو غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاژواک خبري آژانس خبريال اجمل کاکړ وایي
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د قندوز خپل ټول رئیسانو ته هدایت ورکړي ترڅو هغه قانون چې واسوي دی د هغه په روښنايي او طرز العمل کې د خبريالانو سره جدي همکاري وکړي.
لدی وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبريالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خوندونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندوز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبريالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول هغه د قول اردو وي، قومانداني وي، دغه ی خپل د ولایت چې که چیرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپلې نیمګړتیاوې پوره کړي ترڅو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړې کړو. موږ
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپل یو مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلوروي ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې څه باندې 1,600 هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکر دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د غزباغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانی غواړي. دلته لسو زیات له لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته خونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د خونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. اوغوزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا 1 کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د اوغوزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپنا ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د اوغوزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د 12 ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن
تعمیر نه لرو، موږ ډېر زیات مشکلات دي او په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی ترپتوب ته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د 12 ټولګي زده کوونکی دی، وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کیږي. په ښوونځي کې دومره آبادي نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لر لر سیمونه راځو لیسې ته د دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجې نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامې، کتابونه هر سلام دي شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمایي کې پاتې.
د اوغوزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ 50 کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومي مشر نظیف الله راته وویل
زموږ بچي چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګاه یو تعمیر وچ نه لري. په اوسه ډېر وعدې مخکې شوي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې موږ سره کړې باید هغه پوره کړو. موږ خسته خپله تعمیر جوړ کړو.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د 3,600 نجونو په ګډون 8,175 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او د اوغوزباغ لیسې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
د وګزباغ مکتب چې دی واقعا مغه خلک مو د ډېر مشکلات سره مخ دي او زمونږ مهاله ځلې دي چې اعتراف ځانې د لارې مونږ سره واده شوې ده او مونږ دا د مکتب په هغه کې شامل کړی دی او ان شاء الله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف ځانې د لارې د تعمیر جوړ شي ان شاء الله.
عبدالقهار خونزاده وایي په کونړ کې ټول 1512 خونځي موجود دي چې له دې جملې 200 ودانې لري او نور ټول سرپنا نه لري. په دغه خونځیو کې څه کم 200 زره جونی او هلکان زده کړې کوي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورسی
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط یو مطلب لرو چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لست کې پات شي. یو شمېر اقتصادپوهان وایي چې له دې سره په تیرو دوو کلونو کې چې پاکستان په خړ لست کې پاتې شوی دی دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان کړی دی. خو اوس په عراق کې د سوریا او عراق پولې ته نږدې د یوه بمبارد راپور امریکایي ځواکونو د سوریا او عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې په دغو بریدونو کې چا ته مرژوب لاوشتی او کنه، خو په سوریه کې د بشري حقونو یوې ډلې په دغو بریدونو کې 12 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 25مه یو خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکارا پیغام لیکدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبل اوخته او کنه، خو سوریا کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وژل شوي دي. پی ایم یو د دولت پلو ملیشو یو ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریې خواته را لېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي وژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیات شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2000 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نور زم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالین د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټول برمی او چې سوي د برمی تقریبا یو سل او اجازه غزا یو سل شپږ غزا وسی 2 انچ وبلري. نو موږ د حکومتي کسان سخنی غواړو د لوړ پوړو کسان سخنی چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه د تر بندنه وته وته د دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالی ته چې و په سره پیدا شي پر سر باندې د ولې هم نه لري مخالف پر دریا باندې مخکي ولاړه او بکوا سیمنو اوس وبیا پر مخ باندې وڅېلې ګرد بکوا تورات خلګي جنو او د چشنګ وبنه پښې پیدا کیږي. نو باید تر د ګلستان او د واشیر له سوالې کېدل تر د بند او توتړ نو هغه ته بیا وب کار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غنی آباد دوله سوالې نه دا چې په څلور کې څلور سو اتیا کورنۍ ژوند کوي. څلور سو اتیا کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکل حل او فصل کې ماشومان دي لري لري ځایونو ته مدرسو له بودي په پردو کورونو کې دي پیټ ولې او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تیرې او هغه مکتب او درسونه کېږي په ومانه هیله مې ده او ارزو می دا هغه چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام، په احترام.
زده هلمن ولایت مو واشیر ولسوالی خبر کو مو ص افغانستان کی بای چ سوال راسی مو غواو چ سوال وسی خپل طالبان باندې زخو پر اشرف غنی باندې زخو بو چ خپل سوال وکي په پرلیاز زخه خپل سوال وکي مو مسلمانان ټول تا په تا کا سوال کول شي دانی ری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په خوست کې د زرغون خوست په نوم د نیالګي او د کښېنول او اشر او کلتوري میله چې پرون پیل شوه و نن هم روانه ده او سبا به هم روانه وي په دې اړه وړاندې د سجرډو پروانه خبرونه کې اوریدل شي او په دې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو دمګړی با کرکټ ته مخ کړو د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیدونکې دي د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس تر ټپ کېدو خبرونه خبره شوې دي آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوو مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسول فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نیټه رسمن تایید شوې ده که نه
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي د ویلز چې ټاکل شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په جنرال سپنسي او تر سپګل نیټه په دغه مخکلي او دوی بلوه تاسو به چې د مارچ په لسمه سپنسي او تر څو لسمه نیټه دوام وکړي
هو تکسب د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړي د ځکه چې په خو ویل کېدل چې په منځم تاریخ ممکن شروع شي لومړی ټیسټ
دا مو په عربي متحده اماراتو کې په شروعي کې کوم ځای کې او د کورونا پر وړاندې
هو تکسب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي
بل هو خو وخت نه چې ټول لوبغاړي په عربي متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ تمرینات لوبه هم شوې ده او دا تمرینات لوبه اوس بریان لري
د افغانستان پیژندل شوی ستوري راشد خان ټپی شوی دی تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې د په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي
بعد وخت نشي افغانستان د کرکټ په ملي لوبه باندې خبري افغانستان لاس ټپی شوی او د درملنې لاندې ده ما د ډاکټرانو ورته وخت تاکل دی چې سیستم د فبروري پورې به د ځوان خپل روسي پیښه اعلان کړي ایا راځم که ولسی چې په دې لوګو کې د افغانستان څخه د توګي او کنه د تطون لامل نشي کولای چې دا لومړی دوه پکې ګډون وکړي
یعنی د راشد خان ګډون وسم لا د شک خبره ده د سند چې خامخا د لومړی ټیسټ کې برخه نه اخلي
بل وو هم دا څه ده روسي ټیسټ په دفتران په اپیستم د سیمرون لمون سره شته
په افغان ټیسټ ټیم کې جننې به لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی څه تمه لري چې نوی لوبغاړي به ډیر د اصل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي
بل نه څه چې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې چې ملي لوبغاړي په نومر کې ډېر ځوان لوبغاړي دي او تر ډېره ځوان لوبغاړي ته په فرصت هم راځي چې وګورئ ګورئ چې دا د موږ ځوان لوبغاړي چې څنګه څه په دې ترلاسه کړی څنګه کولای شي چې دا فرصت ما ډیر ښه استفاده وکړي کوم باورې چې ځوان لوبغاړي پورا چمتواله لري او ان شاء الله چې به وشي کولای د افغانستان لپاره د زیمبابوې پر وړاندې ښه نتیجه ولري
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده چې چیرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي له کوم ټیم سره ممکن وکړي
بل موږ پر اساس چې د دې ورځې باندې سره لوبي لري چې په هغه کې سټرز پاندو سعودي او شلاوي لوبي شامل دي د یو ستر هیواد موږ تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به ان شاء الله افغانستان د اثر بیا تر هم ټیسټ لوبه ترسره کړي
وخت نه دی باندې شوی
کار دې سره د معلومه خو ان شاء الله چې د دې سره موږ کار دې ته هم تاسو سره شریک
او تک سره ډیر مننه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده
زبدر نه خوشم چې ګډون نه پښک کا
پانی پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخور
په غور کې د وژل شوی خبريال بسم الله عادل کورنۍ د دې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیر شپه په یو بریټ کې وژل شول امنیتی چارواکي وایي چې دا بریټ طالبانو کړی د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسول کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به یونسی د جرمنی د دفاع وزیر وایي هواد د افغانستان د سولې له بهر سره ژمن دی د جرمنی د پاوت د سرچینو په لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې انا ګریت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې د وینا پر مهال وویل افغانستان سم د سي د سیالو ډلو ترمنځ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالروف پلاروی ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر خوشی شي محمد نبی وایي چې پرونی له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل د افغانستان کرکټ بورډ وای تر روانې یک شنبه ورځ به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوري راشد خان د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه افغانستان به راتلونکي اونۍ په متحده عربی اماراتو کې له زیمبابوي سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه پر اساس پیلېږي په افغانستان کې ورسته لدې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پاوز غوښتنه رد کړه وضعیت لا هم ترنګلای دی مسکو نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو لکبله اندېښنه لري په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوز له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي د غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل سوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې کړی ده
د خوست د سلګون وسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست شهر د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو عشر او کلتوري میله پرون پیل شو د خوست شهر ولې لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمې څو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د شاریانو لخوا بندارونه او اتڼونه هم کیږي بلخوا ځای چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کښېنول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه زیاته شوې ده له خوسته راپور لرو
د پنځمه پورز د خوز خار د ځوانانو په تفریحي غونډه کې د زرغون خوز د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ عشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو کله چې په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ لکبله ډیرې نوي لګول شوې نیالګي وچ شوې او یا استل شوې دي خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د زرغونو نوي نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي د زرغون خوست په نامه جوړ شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو شنه هم خدای ښاروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډې بشته چې دا ته ورکړو څو کاله مخکې
چارواکی وای په خار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کړي په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرې لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 200 شل جریبه مساحت لري دیوی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي
حدود 200 شل جریبه زمکه ده دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده وړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت ما رئیس جمهور او لوی رئیس دې اورګنای محل سره هم شریکه ما ترڅو کولی شو دلته یو خلل اسکیپ چې خپل وړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور اورګنونو سره او دلته یو ډیر مهمانی او خایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي، حتی د مونږ خویندو لپاره سہولتونه فراهم شي.
په ورستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یو برخه نیالګي ثمر ته رسیدو دي. مدني فعال سمیالله المروایی اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشارونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شوله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کینول کېږي. مستیو ځوانانو دی ولسی اشار په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کینول. انشاءالله دا لړۍ بلا دوام لري تر څو وکولی شي د خوست د متون تپه په نیالګیو پوهي تر څو یو ښکلی خوست ولري.
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه، همدارنګ د موسیقۍ د پروګرام تابیا هم شوې وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوسته یوژنیو اتڼونه او خوشحالۍ وکړې.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، د پاکستان په اړه یو مطلب لرو. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړلس کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې په دې خړلس کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف ای ټی اف په خړلس کې له شاملې دوره په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده، چې له دې درکه دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان لیدلی دی. دا ساجی راډو د مشال څنګه خبريال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقرونه پیسو د څار نړیواله ادارې اف ای ټی اف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویل دي چې پراتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی اف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی اف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوښ نکاتو پر درو باندې په بش پړتو غامل درآمد وسی. زب یادامه نم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختي سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ټی اف مشر ویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګارې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی، نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نخه کوي او په دې ویره کې دی چې کچېرې د ملک د یادې ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي، نو د تاوان سره مخ کېدې شي.
کله نه پاکستان بیل سکیچ شوی دی، نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی، نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. خو دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینک سیوی راغی کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټ بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشن به جوړېد کاروباري انسټیټیوشن او امپلایمنټ به کېده، جی ڈی پی به خورېده، نو هغه کارونه کم شو.
اکرام موتی وایي پاکستان هلا د ناقانونه پیسو له څار لیست وتې شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بانکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړه توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ په خوانی لیفټننټ جنرال طلعت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي، نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوي ګران دی.
ابھی بھی ہمیں شک ہے کہ
مگ اوس ہم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دی او باید چې دا شکونه لری کړل شي او هرڅ پړاګ وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف 40 سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه 40 سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې 20 عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي اف اے ٹی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد د اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2020 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي د غوي جوابونه ووري. البته د خبرونې په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر منظم ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته در ووړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ته.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ حکم ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولو چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ تم وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو د لارې سره شریکې شوې. د حاجی شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت لوري هڅه ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی. 220 روغتون دی چې مخکې د دینه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په ولسوالۍ په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړي چې په روان کال کې 3 ولسوالیو روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د دې سیمې د خلکو د نبوس په سطح باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالۍ هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کوڅو د روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا دریو روغتیایي مرکزونو ارتقا کړ.
بله ډیر مننه. دا بل اوریدونکو به هم اورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته راسو.
السلام علیکم. کافی کله د کونړ ولایت د دنګرام ولسوالۍ د سری مړې د کری څخه روان دغه منګه سری مانځي کله چې د پول نه لري او په دې د ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري د سیاسو کارونو سم چلې تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کوم امنیتي ستونزې هم نشته چې دولت وي بلته نه جوړو. مثلا ډېری وادي را سره وکړي انتخاباتو دغه پول جوړ نشو. کله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زما نه شرکی
بلم سلام صاحب
مننه. د اټیکولا ورور د پښتنې په جواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي موږ بودیجه کې ولسته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالیو کچه هم د خلکو وختنی راټولیږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته موږ بودیجه جوړو او هغه په ولایتي پلان کې ځای کوو. د پلان لمخې بیا هغه پلان وزارتونو ته هم لیږل کیږي. د دې د دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مرګوتو ادارو سره به شریک کوو. هڅه کوو چې د دوی دغه لاسرسی وکړي او د مربوطه کمیټه سره دغه غوښتنه شریک
کورمودن. دغه راز یو بل اوریدونکو هم لرو د کونړ ولایت څخه د دې ستونزې په اړه.
السلام علیکم. زنایت ساته ما د کونړ ولایت د مانګیو لسواره نه زمون دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی او ګوکه کې بایګي زمون د والي ته محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دی وړل شي. والسلام
مسلمان صاحب دې تاسو
جوړ څه واقعي چې د پیج درې سړک دا یو لوی ستونزه وه او په دې ورستیو کې د ولایت مقام همدارنګه ورسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېری هڅې کړې دي او زمونږه غا هیله مندیم پیدا شوې ده. بلکې دې کلک هیله مندیو چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي. اوس د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی. په چپې درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو خو دغه واقعا چې دغه سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کړي او دوی ته ډاډ ورکړو چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ راکړل شوی دی چې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي.
کورودن یو بل اوریدونکی ورسره دی.
پیلي حکومت د انتخاباتو نه مخکې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې دوه لکه او درې څلوېښت زره تندونه موږ جوړوو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی. تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو ونه لیدلي او ډنډوکې موږ ته نه لږ شوی. تو د ځمکې للمې دي او شړې پرتې دي. هیره مو د حکومت نه دا ده چې پدې پلان غور وکړي او خلکو ته خدمت وکړي. او سلام په احترام
مننه. که بخار په برخه کې وایم په کونړ کې ډېرې سختې پروژې روانې دي. که دغه نه نو زه اندازه به د هیواد په کچه لومړی ولایت چې د وبخور په برخه کې دلته ډېری پروژې پلې کېږي. موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ زنجیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده. د دې تر څنګ دغلته موږ د لمریزې برېښنا په واسطه باندې د کرنیزو ځمکو د اوبه کولو پروژه هم روانه ده. د دې تر څنګ په دانګام ولسوالۍ او چپې درې ولسوالیو کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د څاڅکي سیستم په واسطه باندې اوبه کېږي. د ورور چې خبره وکړه هغه د وزارت موضوع یاد کړه. موږ په کونړ کې په دې برخه کې د څاڅکي سیستم همدارنګه د مریضې برېښنا په واسطه د ځمکو خړو په همدارنګه د کانالونو په واسطه باندې په دې برخه کې موږ ډېرې پروژې روانې. اوس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی چې تقریبا 12 کیلومتره کانال دی. د دې تر څنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو. او په مرکز اسداباد نرنګ او مروري ولسوالۍ کې موږ د بخار سیستم د مریضې برېښنا په واسطه چې ځمکې خړوبېږي تقریبا 300 تجربې به ځمکه باندې دغه نه خړوب شي دغه سیستم لرو. او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ولسوالۍ ته هم وغځېږي. نو په دې برخه کې یو څه هڅې شوي دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډېره ده او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکانات په لاس کې منګه به د خلکو وختنی مرکز سره شریکو او دې برخه ته بنسره
بله مسوس یعنی د سي وخت معلوم دی چې څونه وخت کې په دغه کانالونو بشپړ سي او د خلکو د استفادې وړ بسی
او دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روان دي ځینې پروژې بشپړ شوي دي ما یاد کړه چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېرې لوی کانال پروژه بشپړ شوه وس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 100 کیلومتره کانال دی وس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خورو نړیوال سازمان په همکاري باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي هلته په یو کانال باندې کار روان دی د مریضو برېښنا پروژې میارې کړې او د دې ترڅنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي ترڅنګ د مشروطې بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9.5 میلیون بودیجه موږ تر کړې شوې په هغه کې هم موږ د خلکو د اړتیاو په اساس د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي او هیله مو ده چې د دغه سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي
بله مننه مشکاتونه خور ډیر دی خو موږ د بیلګې په ډول دغه یو څو راخیستي و یو بل اوریدونکو هم ستنو د دې پښتنه به هم واورو بیا به اساس جواب ور
مننه زم خدمت کوم
آزاد کله خبر کوم ورورا والله آزادې راډو ته خپل نه کې خلی احترامات وانه کوم روز ته مخکې ما یو پیغام نشر کړو چې وزیر سره را خبره شروع کړه د ماجبین او شهدا او د کونړ کې چې کم را ماجبین او رسد دی دا ټول پر شپت په واسطه باندې کار کوي زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوس پر څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه او بلته او رشپت یې هغه کار کوي او روپۍ ورکوي نو زمونږ د اخیره دا زمونږ د اواز ماجبین او وزیر سره شریکي چې دا کونړ کې وای دا په سات په دغه رسد کې دی استاد مهرباني واړم زمنګ دا پیغام لغه ماجبین وزیر سره شریک چې زمنګ د کونل د ماجبین د مشکل ختم کی و سلام
ولې مسوم صاحب د دې ورور ادا او تاسو
مننه مننه په عموم کې کوه یو د هیات په کچه د شهدا او معلولینو د دې او د یو ارجابي شروع چې کونل کې هم د غچارې د په بریالیتوب سره پای ته ورسید او تقریبا 10% کار به پاتې په دغه برخه کې ډیر تقریبا 10 میلیون شاوخوا کې روپۍ د دولت سپما شوې چې ځنی د سینومونه چې خلک شتون پاسل کې نه لاره او په دغه پروسه ډیره شفاف روانه ده په دې برخه کې د ولایت مقام لوري ډیر یو ګډ حیات ټاکل شوی په کې کشفی ادارې دي د عدلي ارګانونو استاد هم په شتون لري دغه پروسه جریان لري په کونړ کې بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وو ولایت مقام د فساد پر وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دي او هغه ورونه چې دوی کمال لخنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي یو هسي خبره ده او هغه څه چې دوی په شواهد باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي
ارڅوکي هغه سره قانوني چرن وشي د زه تبرنه کوم د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب کور مودن چې د دی ولایت اوریدونکو شکایتونو مو جواب کړل ډیر مننه مننه
لطافه
من ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د لنور ولایتونو څخه هم استاسي دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو
دا هم قیس اتلې مداهې من ولایت د کجکی ولسوالینه دلته د کجکی ولسوالۍ کې د مدمخ کې د زمیندار د ولې کیسې روانې وي والی او د ولسمشر اشرف غنی له لوري واجه د خلکو سره وسو د خوښ بیا ولی کار ولا بیا البته نه تر سره شوی نو زه د نوور پر چارواک څخه دا غوښتنه لرم چې د مرز زمینداور والا وکړي د کچې مزګر انډر سخته چاته لري نن نه لخت ته ما
نو زه لغمانه د لګر له سواره ز دغه هم کنه مطلب ان در کولم دا د دفتر ته څو څه کولم ما یې ورته سبست د سبا مشغول پیدا کړ کله راته ویل زه راوړم کله ویل ته چې زه راځم دا سره کوم کار زه سره کوم لاګانه شروع دی ولا کومه د فزیکل خو نه خلکو ته خان کوم په یاد کړی ورو د خو نه غوړ دا سره کوم خل ډیر چور چا کوم د تیرا دی
bale aizat lo aizat yam de warda jawrat ke jinki la solai khame adi ka dar sara niwale de azabai radio کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامونو څخه دغه د نورزدین ایوبین سره هیڅوک هم کومک نه کوي، نه حکومت، نه نورې خیریه مؤسسې. ستاسو د رادیو له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسایط دې کم کړي او دغه د نورزدین ایوبینو لپاره دې هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه
کابل مکور رکھا تھا دا کلا چند غر کم دی نوره په نامه یو کوستا د دار مټر ز 2000 افغانۍ ز افغانۍ وړي دا سم کور کم دا 2000 افغانۍ وړي اجنډه کم دا 2000 افغانۍ وني وړي نو ما دا ورور چر واه دا غیر دا یو کوي وخه مټوانه ډیر وی عزت کوي سم دل ورته کوي یا ته ورته وای. سلام علیکم.
السلام علیکم. بکار ولایت عزری ورسواله نه خو نعیم خبر کومه دا د رزاخر د منګل د درې پر د مخابرات او شرکت نمنګ خواهش ته دې پر د دزګاله کوي چې اوی دې بل دزګاته پام لرنه وکړي. و سلام و ډیر احترام د ازادي راډیو نیو جهان مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرې شو د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی او د حواري په برخه کې هڅې او همکاري وکړي. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم. مننه درنه کوم مخکې له مخکې نه او هم له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو پیغامونه درته خبرو. تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زهم خلی قنده ها دار دنگر ها افغانستان وطن صاف و پاک خاورت زان و کرو قربان وطن کرد هزار و ازبک کرد پشه ی ترکمن